پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو ته مشال ریډیو په دغه خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. په وړومبي د سیمې او نړۍ د چارو نظان خبرو او د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشهډم به د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په ملک کې د ورکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو سیړلو ټولې ممکنې هڅې کوي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندي الوتکو د هغه هیواد د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته په پاکستان کې د سیلابونو څخه اغیزمنو خلکو ټولونو سره د مرستې لپاره د ژوند ژغورونکو بشري توکو لیک پیل کړی دی. د برتانیې ملکه الیزابت پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په ملک کې د ورکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو سیړلو ټولې ممکنې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي نوموړی د سپتمبر پر 9 اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو او هلته ورڅخه مشر قاضي اطهر من الله د ورکو کسانو په اړه یو شمیر سختې پوښتنې وکړې. شریف په ځواب کې عدالت ته ویلي چې دی خدای او ولس ته ځواب ورکوي او د لادرکه کسانو د مسلې په هواري کې به پوره هڅې کوي او په دې لړ کې پلمې نه جوړوي. وزیر اعظم عدالت ته وویل چې د ورکو کسانو قضیو سیړلو په اړه حکومتي کمیټه تروسه شپه غونډې کړې دي او هوډ یې وخود چې د مای په پای کې د جوړې شوې کمیټې ټولې چارې خپل ساري. عدالت دا اورېدنه پر داسې محال کړې ده چې په کوټه کې د ورکو بلوسانو کورنیو خپل احتجاج ختم کړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لادرک بلوسانو خپلوانو د 500 ورځو روان احتجاجي پرلت پس له هغه ختم کړي چې د وفاقي وزیرانو یو ډلې سره ملاقات وکړو. په دغه پلاوي کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارډ او سېنېټر کامران مرتضی شامل وو. د لادرک کسانو د خپلوانو سره د ملاقات نه پس سېنېټر کامران مرتضی مشال لیډیو ته وویل دا پرلت پس لاغی پیل شوی وو چې کله په زیارت سیمه کې د امنیتی سرتیرو لخوا د عملیاتو پر مهال 9 کسان وژل شوی وو. حکومت داوا کړی وا چې دغه کسان وسلوال وو او د پاکستان د پوځ د یو کرنل په تختونه وژنه کې ککړو. خو په دغه 9 وژل شو کسانو کې د 15 کسانو خپلوانو داوا کړی وا چې دوی د ډیره وخت راهیسې لادره کوو او اوس یې د ترهګرۍ په توګه وژلي. د امریکا د پوځ مرکزی قمندي الوتکو د هغه هیواد د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته په پاکستان کې د سیلابونو څخه اغیزمنو خلکو ټولونو سره د مرستې لپاره د ژوند ژغورونکو بشري توکو لیک پیل کړی دی. د سپتمبر په 9 په پاکستان کې د امریکا سفارت په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په دغو توکو کې د نږدې 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د ژوند د بنیادي ملاتړ ضروري سامانونه شامل دي. بیان زیاتوي چې په سامانونو کې د خوړو د تیارولو او د سرپناه توکي هم دي، کوم چې د راتلونکو ورځو په اوږدو کې د هیواد شاوخوا هغو شلو ځایونو ته استول کیږي چې سیلاب ځپلی دي. د سپتمبر په 2 د امریکا د مرستو نړیوالې ادارې یو ایس اے آئی ڈی د ناورین سره د مرستې د خبرګون یا ډاټ ډله هم ځای په ځای کړي چې د امریکایي حکومت د مرستو د هڅو مشري وکړي. د امریکایي پوځ هم د دوی ملاتړ کوي. تر اوسه پورې امریکا د 2022 میلادي کال د پاکستان د سیلاب ځپلو سره شاوخوا 1.5 میلیون ډالر مرستې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټر انتونیو ګوتریش مهال په 2 ورځني سفر په پاکستان کې دی. داغه د سفر موخه په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره یووالی او د نړیوالو مرستو ترلاسه کول دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د سیلاب د تباهۍ نه رامنځته شول زیانونو پوره کولو او د 3.5 میلیونه اغیزمنو خلکو سره د مرستو لپاره نړیوال ملاتړ ته ضرورت لري. د خیبر دلی اوسیدونکي وایي امنیتي چارواکو د تیرا د 3 نغری او سنډیپال سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې کورونه دي خالی کړي، دکه چې هغوی هلته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو ضد دولتون عملیات کول غواړي. تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوست په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. خدای اوسیدونکي وایي چې له خوا شاه څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره زنګونه وهي. هغې ناقانونه ډلې د تیرا د اوسیدونکو د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د ولس نه د قلمګونو اخیستو خبره رد کړې وه. په دې اړه د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاکار بیرسټر محمد علي سیف نمو د حکومتي دریس په اړه رابطه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. وروسته خبر دا چې د برتانیي ملکه الیت بیت پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. د برتانیي نوی بادشاه چارلز با نن د خپل مور د وفات وروسته قام ته وینا کوي. ملکه الیت بیت د برتانیي په تاریخ کې تر ټولو زیات تر او یو کال پورې پر تخت پاتې شوې ده. بوکینګم پیلس د سپتمبر پر اتمه د هغې د مړینې د اعلان پر وخت وویل چې هغه په سکاټلینډ کې په بلمورل کاسل کې د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده. دغه ځای کې د هغې د ګرمیانو کور و. چارلز چې اوس به چارلز دریم نومیږي، هغه او میرمن کاملا یې تېره شپه په بلمول کې وو او نن به بوکینګم ماړی ته ستنیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر وړاندې کړل. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اورېدلی شئ. په کوټه کې د لادرکه بلوسانو خپلوانو د کورنیو چارو د وفاقي وزیر سره له ملاقات وروسته خپل احتجاجي پرلت سرته رسولې دي. د دغه مظاهره یو مشر ماما قدیر وای
دا راغلی دی اوس رانا ثناء الله یا دا کمیټي د ګټ بی اختیار دی. اصل اختیارات دی هغه فوج دی، آی ایس آی دی.
په ډېر اسماعیل خان کې اوس هم په ډېرو سیمو کې سیلاب ځپلي له حکومتي مرستو بے برخې دي.
تقریبا دلته داسې پسونه آبادي ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادي وه تقریبا دغه ټوله ډیمیج شوې. فیلحال د حکومت له طرفه هیڅ قسم تعاون نه ده شوی.
د خیبر ضلع تیرا اوسیدونکو وایي چې امنیتي ځواکونه ورته یو ځل بیا د سیمې د پریښودو ویلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي.
چونکه موږ خو درې څلور میاشتې وشوې چې تیرا ته تللي یو، نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس موږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو.
اسی میں انہوں نے ہم راپور لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. اور دن کرو زم گڑم بے موضوع تا نن دا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اثر من اللہ دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف راغوخته او د هغه نه د لادرکه کسانو پاړه باندې سختې پختنی کړې دي. وزیر اعظم هوټ سرګن کړی دی چې هغه به خپل ممکن کوشش کوي چې لا درکه کسان را پیدا کړي او خپل کورونو ته ورسي. په دغه اړه باندې مونږ په اسلام آباد کې د خبریال شاه خالد سره خبرې کړې دي. شاه خالد مونږ لا دغه معلومات راکړو.
نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بے درکه خلکو په کیس کې په اسلام آباد هائی کورټ کې پیښ شوی وو او د هغه وینا وه چې د دې مسلې د حل لپاره به هر قسم ګامونه چې کوم دي دا به مونږ چوتو. په دې نه بعد چیف جسټس په خپل ریمارکس کې ویلي وو چې په آئین باندې که عمل نشي کولی نو تاسو خپل ټول هر سره ټول کوي او کور ته لاړ شئ. دا عدالت تاسو ته دوه میاشتې ټینډر کوي. دوه میاشتو کې دا کم کسان چې بے درکه دي دا خپل کورونو ته واپس راولي. کله چې نن کیس شروع شو د اسلام آباد هائی کورټ چیف جسټس اتل من الله سماعت وکړو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، وزیر داخله او اطلاعات او نور کم وزارت چې هغه سره په اسلام آباد کې پیښ شو، د چیف جسټس دا وینا وه چې د عدالت سره آئین دی او د آئین په توګه به هغه بیا فیصله کوي او تاسو چرته په خپل دغه کې ناکام شوی نو ستاسو خلاف هم کاروایی کېدای شي. وزیر اعظم دام وینا وه چې مونږه کمیټي جوړه کړله او د دې په خپل مشر یما او زب په خپل لاول هفته وار رپورٹ په عدالت کې پیش کوم، بیا به سوارلس ورځې بعد او بیا میاش بعد به رپورٹ پیش کوم. خدا په قصو باندې نه بلکې په حقایق به
بخنه غواړم. د کی اټرنی جنرال هم س بیان ورکو غم سو وینا وکړه عدالت تک نه.
د کله چې وزیر اعظم د هائی کورټ نه واپس شو نو دا غې نه بعد اټرنی جنرال خپل وینا او د هغې دا ویلو چې د وزیر اعظم زما ذمہداری لګولې ده او دا به مونږ کار کوو. لکه تا چې د وزیر اعظم ذمہداری لګول ده عدالت ته دغه وینا وه نو دا اوس زما کار دی. خو ته به مونږ لا لږ ټایم راکې او تا ته به مونږ د شکایت موقع نه درکو. که مونږ دا ذمہداری مکمل نه کړه نو زه به په خپله راشم او عدالت ته به مخامخ شمه او زه به وایم چې زه ناکام شوم. د دې نه بعد چې جسټس هغه ته وینا وه که چېرته ته په خپل ذمہداری کې پوره نه شوې نو ته بیا خپل دفتر پرېږده او ته کور ته لاړ شه. بیا چې کله وزیر قانون او اغم وینا وه چې زمونږ چونکې حکومت زمونږ سره نور ملګري هم دي نو دا مسله مونږ په هغو مخې ته هم ایښودې ده.
خبریال شاه خالد اوج له اسلام آباد له موږ معلومات را کول هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لادرک بلوچستان خپلوانو خپل پرلت ختم کړی دی. د پرلت برخوالو په وینا په زیارت کې د امنیتي سرتیرو لوري د عملیاتو پر مهال د دوی خپلوان وژل شوي دي. څوک چې په ترهګرۍ کې ککړ نو دوی د پرلت دغې وروستو ختم کړی. کله چې د کورونو چارو د وفاقي وزیر رانا ثناءالله په مشرۍ یو پلاوی د کوټې د دورې پر مهال د مظاهره چیانو سره کتلی دي او دوی ته د دوی د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دی. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هغه لادرک بلوچانو خپلوانو د 50 ورځو د احتجاج وروسته خپل پرلت ختم کړی. چا چې د جولای په وروستي اونۍ کې د هغه وروسته د کوټ په ریډ زون کې د احتجاج په توګه پیل کړی وو، کله چې په زیارت کې د امنیتي سرتیرو لخوا د عملیات پر مهال نه وسلوال کسان وژل شوي وو. پر دې باندې حکومت ویلي وو چې دغه وسلوال د پاکستان د فوج د یو کرنل پر تښتونه او په وژنه کې تورن وو. لیکن په یاد نو کسانو کې د پنځو کسانو خپلوانو وینا وه چې دوی د ډېره وخت راهیسې لادرک وو او اوس یې د ترګرۍ په توګه وژلي، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په دې ترڅ کې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د لادرک کسانو په اړه پارلماني کمیټې غړو د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر رانا ثناءالله په مشرتابه کې تېره ورځ د کوټ دوره وکړه. یادې کمیټې نه یوازې د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د کابینې د غړو سره ولیدل، بلکې د پرلت وزارت تللی اول ته د پرلتو برخوال ته تسلی ورکړه چې په راتلونکو درې میاشتو کې به حکومت د څلوېشتو لادرک بلوچانو درک لګوي او رپورټ به تیاروي. په دې ترڅ کې د لادرک کسانو په اړه د وفاقي حکومت د کمیټې وغړي سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ راته وویل،
فالډي ټایم بینګ د ختم شو نه درې میاشتې د پاره چې نه ټایم و د کمیټې چې د نه دغه وینا دا وګمې ته دوه میاشتې لا نو ولې کې درې میاشتې و خو مګر دا د کې یو پازیټیو نتیجه چې نه درا یو لار جوړی چې نه هر څوک چې ادارو په کسټډي کې دي دا خام خ پیښې شي بیا پیښې دي یو لار به د میکانیزم به جوړ کړي نه
دا یو لیست درکې د دې سره دا چې
دغه کلیم خو زیات دی او دا اداري مشورې وګوره چې مطلب د لیست چې د ادارو سره د کمیټې چې د کنټرول کې د وسو کسان باندې څو کسان نه باندې د دې میاش وخت واست او د کول ودان چې د ټایم ورکر او د نه ختم شو نو فیل پات
په صبح کې ته لا درک بلوچستان د خپلوانو لخوا یو ځل بیا ویل سوي دي چې د دې ستونزې اصل واکو اختیار چې د چا سره دی په کار دی چې د غو سره خبري وسی. د سپتمبر په 9 نیټه په کوټه کې د مشالي سره په خبرو کې د وایس فار بلوچ مسینګ پرسن یا د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وویل چې د دې خلمخه هم څو ځله دغه ډول کمیټیانې جوړې شوې وې لکن څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د وایس فار بلوچ مسینګ تنظیم د دې کمیټیان سره بالکل مایوس دي. دا رنګه کمیټیان ډیر وخت سره جوړې دي. نواز شریف سره 1900 عمران پورې عمران سره پروشکال ملاقات مو سو فیس ټو فیس هغه کمیٹیاں جوڑ کرے نا امید سو اس دا راغلے دے اس رانا ثناء اللہ یا دا کمیٹی دا گرد بے اختیار دے اصل اختیارات دے اگا فوج دے آئی ایس آئی دے مجھ ویو کہ اگر کمیٹی جوڑے یا ملاقات کئی تو اصل سالے آرمی چیف دے دا دے سا سوائے دا مسئلہ نسو کل کولے سے نہ حل کیجی.
دتا ڈیرے کار پوہان دا مرکزی حکومت لخوا دا لادرک کسان په اړه پارلماني کمیټه ته هرکلی کړی دی. په دې ترڅ کې د بلوچستان خبريال سید علي شاه زیاتوي،
دا زما په فکر سره ډیر غټ پیشرفت دی که په بلوچستان کې یا پاکستان کې د ورکو خلکو مسله حل سي دا د حکومت لپاره دا به ډیر غټ شي. یعنی دا کریډیټ به بیا موږ پاکستان مسلم لیگ نواز ته ورکو چې دوی دا ډیر چې کوم انساني مسله ده دا حل کړه. دا په تاریخ کې اول وار وسو چې پر دومره زیات شمیر کې وفاقي وزیران او په خپل وزیراله بلوچستان میر قدوس پزنجو د ورکو بلوچستان چې کوم د فیملی ممبرز او د خاندان خلکو یا رشتہ دارانو دا غو سره بری اتری وکي او دوی چې دا ډاډ ورکی دا یقینداني ورکله چې دا ورک خلک چې دی هغه به پیدا کیږي او نور خلک چې دی هغه به نور کیږي. نو زما په فکر سره دا ډیر غټ پیشرفت دی.
دلته خبره ده د ونی ورته چې د جولای د میاشتې په 13 نیټه د بلوچستان په زیارت کې د جین وسوالو کسان لخوا د فوج کرنل لیک بیگ او داغه دا کازوی عمر جاوید اغواسوي چې ورسته مړی په غرو کې مندل سی ویو. دغه پیش ذمہ داری د بلوچستان وسوالي ډلې بی لخوا قبل سوی و دغه وروسته د امنیتی سرتیرو لخوا په سیمه کې سخت عملیات سوی و په هغه کې د حکومت په وینا نه وسلوال کسان وژلي څوک چې د کرنل لیک او دغه د اکا د زوی په تشتونه او په وژنه کې تورن وو خو پر دې پیښه باندې د وژل سوو پنځو بلوڅانو خپلوانو د حکومت دا دریځ په کلکه سره رد کړی او هغه وخت یې ویلي وو چې یاد سوي پنځه کسان څه موده له مخه لا درک سوي دي او اوس یې حکومت بې ځایه په وسلوال کې ګماري او وژلی دي. که څه هم د دې وروسته د لادرک کسانو د خپلوانو د دغه دریز د جاج اخیستلو لپاره د بلوچستان حکومت یو عدالتي کمیشن وټاکئ، لیکن د لادرک بلوڅانو خپلوان واغه ته حاضر سوي نه دي. بلې خواته د لادرک بلوڅانو د خپلوانو سره د لیدو له مخه په کوټه کې د لادرک کسانو په اړه د وفاقي حکومت د یادې کمیټې یوه غونډه وسوه. د کوم مشري چې وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارړ کوله، په غونډه کې د لادرک بلوڅانو سره د خبرو په اړه تګلاره وټاکل شوه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د ډسمل خان اوسیدونکو وایي چې ورستیو سیلابونو لکونه خلک بې کوره کړي دي او د ډېرو سیمو سړکونه او پلونه اوبه وړي دي چې له کبله تر هفتو هفتو پورې خلکو ته امدادي مرستې نه دي رسېدلې. دوی وایي چې اوس هم ځینې سیمې شته چې له مرستو بې برخې دي. بلخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي چې بیړنۍ مرستې رسولې دي او چې کله هم د سیمې سروې مکمل شي نو بیا به د خلکو د تاوانونو ازاله هم کیږي. په دغه اړه تفصیل اسرار مومن راکړي.
د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په ډېر اسمل خان کې وروستیو سیلابونو 200,000 کسان بې کوره کړي، 15 کسان یې وچلي، 3 زخمیان کړي، 40,000 کورونه او 10 کلونه یې ړنګولي او 8,500 څخه زیاتو څارو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. که څه هم د دې ادارې یو ویان اساندول د سپتمبر په 8 مشالې ډو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته یې خیمې، خوراک، دوایانې او نورې بنیادي اسانتیاوې ورکول پیل کړي دي او د لارو په جوړولو هم کار روان دی، خو د سیمې خلک وایي حکومتي مرستې د نشت برابرې دي. د ډېر اسمل خان شیرالله وایي چې دا علاقه شاوخوا ټوله سیلابونو اغېزمنه کړې ده. نوموړی وایي دلته کې د اګست میاشتې راهیسې ډېرو کلو سړکونه او پلونه مات شوي وو چې ورته په هفتو هفتو مرستې نه وې رسېدلې. دا وایي اوس د پوځ او انتظامي په مرسته ځینې لارې جوړې کړل شوي دي، خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلکو ته یې مرستې نه دي رسېدلې.
کوم کچا کورونه هغه خو یو نه ده پاتې شوی چې کوم دی پخه کورونه هغې ته نقصان دا رسېدله ده چې کرک شوي دي. او چې کوم روډونه مسله وه، روډونه دا چې مونږ دا رمک نه دی خواته نو دا علاقه ستوریانی، ګوړوالی، پتی علی او منگل دا ایریا کټ شوی وه. تر اوسه پورې هم پرون بل ورځ اول خیغه ورغلی ده، مدد ورسېدله ده. هغه موږ ډی سي سره خبره وکړه، کوي چې موږ چې کله مونږ سره ملاو کوي چې نن مونږ ټیم لژلی او هغې ته مو څه نه څه رسېدولی دي، خو دا ګوړوالی چې کومې علاقه دی دی ته وایي چې مونږ ټیم هم یا نه ده رسېدلی.
شیر الله وایي زیاتره غیر دولتي ادارې او ځایي ولس امدادي هلې ځلې مخې ته وړي. نوموړي د سپتمبر په 8 مشالې ډو ته وویل چې سیلاب ځپلي خیمو، خوراک، دوایانو او نورو بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. دغه راز یو بل سیلاب ځپلي تن محمد طفیل د سپتمبر په 8 مشالې ډو ته وویل بارانونه ودریدلي، خو لا هم په پټو لارو او ځنو کورونو کې سیلابي اوبه ولاړې دي چې له کبله یې ناروغي خوریږي.
تقریبا زموږ سره ټچ ایریا لګېدلې ده، شاپورت ته، مبارک شاد او سیول راک ته. تقریبا دلته داسې پسونه آبادی ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادي وه تقریبا دغه ټوله ډیمیج شوې ده. فیلحال د حکومت له طرفه هېڅ قسم تعاون نه ده شوی. د زموږ چې د دکومدیات ایریا ده دغه لارې تر اوسه پورې بهر شوي نه دي. دغه چې کوم بیماری دي دغه زیات شوي دي.
دغه راز د ډېر اسمل خان مصطفی چمتو بیا وایي چې پټو کې د ولاړو اوبو د وستو لپاره هېڅ انتظام نشته چې له کبله یې پاتې ولاړ فصلونه خرابیږي. دا وایي نهرونه هم سیلابي اوبو مات کړي او روغ نقل شول، نو پراتونکو کې به ترې نور فصلونه هم خراب شي.
زه د ډی خان مرحبا ټانک روډ اوسیدین کوم. او فصلونه ډېر غټ نقصان وشو کنه چې کوم دلته اوس موجوده فصل دی، لکه وریجې چې کومې دي هغه په پختن لګیا او هغه پخې سیزن رسېدلې و، خو اوبه په ډېر غټه تقریبا 4-5 فوټ کې اوبه ولاړې دي. په تمه ځکه کې نیرونه چې کوم دي هغه مات دي. روان چې کوم سیزن ده د غنم سیزن، هغه ممکنه ده که چیرې دغه نیر باندې کار وشو، نیرونه جوړ کړل، د نظام یې به بحال کړو بیا ټیک تو. او که چیرې د نظام بحال نشو، نیرونه جوړ نکنو دا هم کې دې شي چې روان چکم فصل دې غنم ور سره چکم غنا ولاړه دلته هغه هم د زیان شکار شي.
بل خو د قدرتې پتون پر وړاندې د مبارزه ادارې بیان د احسان دوړ وای چې حکومت د ډیر اسماعیل خان په ګډون ځنو نورو ځلو کې د بیړنۍ مرستو لپاره یو ارب 15 اویا کروڑ روپۍ جاری کړي دي. احسان وای چې د سیلاب ځپلو سیمو سروے روان ده او چې کله دا بشپړ شي نو له هغه پس به د بیا آبادکاری کار پیلوي او د خلکو د تاوان ازاله به کوي.
هر یو مریض لپاره چې دي د 3 لک روپۍ دي، د زخمي لپاره 2 لک دي، د کور په سر 15 لک دي، بیا چې کم دي د هر کمرې په سر 500 زرا دی، د چار دیواری چې دی 500 زرا دی، دا سه دی گڈے بیزے 1 لاکھ زرا روپے دی، د فصل چې کم تبا شوه دی غیره پارا پیوې کړ باندې 50 زرا روپے دی.
د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې لجون میاشتې رئیسې د بارانونو او سیلابونو له امله د سپتمبر تر 8 پورې د وجل شو کسانو شمیر 1,155 رسیدلې او 2,202 پکې زخمیان شوي دي. د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ملي ادارې د سپتمبر پر 8 نیټه په خپل ورځني راپور کې ویلي چې سیلابونو 1,000,000 او 2,000,000 کورونه هم وران کړي دي.
سلام مومن راپور مورد اوریدونکو د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سیمې اوسیدونکو سیاسي اتحاد او صوبایي اسمبلی غړي وای چې د سیمې خلکو ته د امنیتي ځواکونو لخوا ویل شوی دی چې خپل کورونه یو ځل بیا خالی کړي دی. وای امنیتي ځواکونه وای چې دغلته د مشکوکو وسلوالو پر ضد لټون عملیات روان دي. په دغه اړه باندې د سیمې انتظامیه یا د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان سندي ویلي. البته په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې په دغه موضوع د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې شوې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په خبر ضلع کې سیاسي اتحاد د صوبایي اسمبلی غړي او ځایي اوسیدونکو وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درین غړي او سنډاپال سیمو اوسیدونکو ته 4 ورځې مخکې ویلي دي چې کورونه خالی کړي ځکه چې هلته په سیمه کې د وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. حکومتي پولیس او امنیتي چارواکو لا هم د پخلې نه دی کړی خو ځایي اوسیدونکو وایي چې د شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریکي طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره ټلیفونونه کوي. وایي امنیتي سرتیرو هم د لټون عملیاتو پریکړه ځکه وکړه چې هلته یو اونۍ مخکې په ځنو پوځي چارواکو وسلوال برید شوی وو. د تیرا اوسیدونکي محمد عالم د سپتمبر په 8 مشالې ډوته وویل د دغه سیمو خلک چې په 2009 او 2012 کلونو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو پکې یوازې 15% خلک په روان 2022 کال کې خپل کورونو ته ستانه شوي او نور لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. محمد عالم وایي د سیمې خلکو څه باندې 10 کاله د کډوالۍ ژوند تیر کړ، کورونه روزګارونه او فصلونه یې تباه شول خو د دې باوجود د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای نه شو او اوس ورته پوځ بیا وایي چې کورونه خالی کړي.
چونکه موږ خو 3-4 میاشتې اوس چې تیراته تللي یو نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس موږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو. لا خو موږ په خیمو کې اوسېدلو او چې واپس بیا را روان شو نو لکه اوس به بیا موږ چېرته ځو. موږ خو دلته 12 کاله هم د دې نه تیر کړ چې د خپل وطن مباد شي، خپل علاقې مو صفا شي. نو چې اوس کله د واپسې وخت راغی نو اوس دوی موږ ته بیا کډه را په شا کړلې. نو لکه موږ اوس په دې حالاتو کې کنفیوز یو چې څوک او څه نه کوو.
د خبر سیاسي اتحاد یو مشر حضرت ولی اپریدی هم وایي چې د تیرا سیمې ځنو اوسیدونکو ورته ویلي دي چې په سیمه کې وسلوال فعالیتونه بیا پیل شوي او امنیتي چارواکو ورته د کورونو خالی کولو ویلي دي. حضرت ولی اپریدی د سپتمبر په 8 مشالې ډوته وویل حکومت ته مو خواست دی چې امنیت خرابېدو ته پرې نږدي ځکه چې دوی د دې لپاره غټې قربانۍ ورکړې دي. نوموړی وایي دوی د دې مقصد لپاره په تېر اتوار ورځو جلسه هم کړې وه.
په باره کې زموږ د سیاسي اتحاد لاندې یو درانه جلسه شوې ده، یو ریلي یو پروګرام شوی و چې په هغه کې همدغه ویل شوي وو چې موږ په خپله علاقه کې امن غواړو، د امن خلک یو، موږ د امن لپاره قرباني ورکړې دي. په کار ده چې دا امن بحال وساتلی شو، موږ په علاقه کې امن قائم و دائمي.
د تیرا اوسیدونکو محمد عالم وایي چې دوی په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. خو له باړې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق وایي معلومه نه ده چې د کومې ډلې وسلوال دي خو په سیمه کې یې فعالیتونه پیل کړي دي. البته نوموړي په 8 سپتمبر مشالې ډوته وویل چې له خپل حکومت سره یې دا مسله راپورته کړې چې خلک څنګه د لټون عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې لا خو څو میاشتې مخکې خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
خپل صوبائی حکومت سم دای شو ټیک اپ کړه چې را مون خلق نشي کولای چې دوباره بیا انخلاو کې او نه د دوی استعداد شته نه دوی سره صدا سي مالی وسایل او مشکلات هم دي نو پاغه باندې مونږ نن خبره کوو روانه ده ان شاء الله پاغه بیا تاسو ته مونږ معلومات در
مشال دې اوسو واره هڅه وکړه چې پر دې اړه د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علي صاحب سره خبرې وکړو خواغو زمنگ فون پورتنه کړ خو دا په داسې حال کې دا چې د خبر سیاسي اتحاد مشرانو او پلویانو د سپتمبر پر څلورمه د یوې جلسې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه ضلع کې دي وسلوال بیا منظمېدو ته پرې نږدي روان کال د جون له پای راهیسې په شمالي وزیرستان پېښور سوات کوز دیر باجوړ او مومندو کې هم خلکو د امنیت ټینګښت لپاره احتجاجونه لاریونونه جرګې او جلسې کړي دي بلخوا په اگست میاشت کې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وو چې د سوات او کوزدیر په غرونو کې خورا کم شمیر وسلوال لیدل شوي او دا چې هغه کسان له آبادۍ څخه ډېر لرې دي بلخوا د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر پنځمه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې پنځه پوځي سرتیري او څلور مشکوکه وسلوال ووژل شول تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمواري منلې ده د له هغې وروسته دا چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په جون میاشت کې اوربند د نامعلومه مودې پورې وغځېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري
راپور مورد اوریدونکو اسلام آباد های کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د فردی جرم لګولو پریکړه کړې ده عمران خان وای دی چې مقدمه په عدالت کې ده نو پخې خبرې نه کوي خو چې ترسو په دې هیواد کې عدالتونه خپلواک نه وي نو هیواد پرمختګ نشي کولی بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پاکستان کې د قومي سملې په لسو او د پنجاب د صوبایي سملې په دریو چوکو راتلونکي زمینی انتخابات د سیلابونو له وجې ځنډولې دي نور معلومات منور شاه راکړي
د اسلام آباد های کورټ په پنځو قاضیانو مشتمل جرګهګۍ د ستمبر په اتمه نیټه د چیف جسټس اطهر من الله په مشرۍ کې په عمران خان د جوړې شوې مقدمې اوریدنه وکړه په عمران خان تور دی چې هغه وی جج ته اغواخ کړي او د هغه ژوند په خطر کې اچولې ده نو موړي د اگست پر شلمه په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوی سیاستوال شهباز ګل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکې اډیشنل خزینه جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او د هغه خلاف به مقدمه جوړوي عدالت له عمران خان غوښتي وو چې دغه بیان وضاحت دی وکړي د سپتمبر په اتمه نیټه د اوریدنې پر مهال عدالت وویل چې د عمران خان لخوا د جمع شوي جواب څخه مطمئن نه دی او فیصله یې واوروله چې په هغه بعد د سپتمبر په 28مه نیټه فرد جرم لګول کیږي بلخوا عمران خان د دې فیصلې وروسته په ملتان کې ویجلسې ته وویل نن ورځ یې په عدالتي اوریدنه کې تیر کړه خو دا مقدمه لا هم په عدالت کې ده نو ځکه یې په اړه سویل نه غواړي البته نو موړي خپل وینا کې په دې خبره ټینګار وکړ چې هیوادونه په انصاف پرمختګ کوي
میں اپنے سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا نظریہ ہے
سدن ټولو پاکستانیانو ته ویل غواړم چې دا زما نظریه او ایمان دی چې تر څو په دې هیواد کې قانون برلاسه نه وي یعنی انصاف نه وي او عدالتونه خپل واک نه وی یعنی خلکو ته انصاف نشي ورکول نو دا هیواد پرمختګ نشي کولی زموږ تر ټولو لوی مسله دا ده چې د طاقتور لپاره یو قانون دی او د کمزوري لپاره بل قانون دی
طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا
په دې مقدمه کې اسلام آباد های کورټ د اگست په 28مه نیټه هم اوریدنه کړې وه او عمران خان ته ویلي وو چې د سپتمبر تر 8مه پورې د خپل جواب جمع کړي د هغه وکیل حامد خان د سپتمبر په 8مه په عدالت کې جواب جمع کړی وو چې پکې د پاکستان ډان او جیو نیوز ویب پاڼو په وینا عمران خان ویلي چې هغه په غیر ارادي توګه په خپلو شو خبرو افسوس کوي خو البته نوموړي په بیان کې غیر مشروطه بخنه نه ده غوښتي په عین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي اسمبلی په لسو او د پنجاب د صوبایي اسمبلی په دریو چوکیو راتلونکي زمینی انتخابات ځنډولې دي د سپتمبر په اتمه یاد کمیشن یو بیان خپور کړ چې پکې یو ایل په هیواد کې د سیلابونو له وجې پولیس رینجرز واک او پوز په مرستندوی حالو ځلو بوخت دی او د انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګولو اقدامات نه کیږي دا زمینی انتخابات چې د سپتمبر په 11مه او 15مه کېدونکي وو پکې د خیبر پښتونخوا مردان چارسدې پېښور او کورمې د قومي اسمبلی چوکۍ هم شاملې وې
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال لرو ته وګي اوریدونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو او د خبرونو رسورته په قامي نړیوالو موضوعاتو راپور نه وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې په ملک کې د ورکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو سیړلو ټولې ممکنې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي نوموړی د ستمبر په 9 اسلام آباد هائی کورټ ته حاضر شو او هلته ورڅخه مشر قاضي اثر من الله د ورکو کسانو په اړه یو شمیر سختې پوښتنې وکړې. شریف په ځواب کې عدالت ته ویلي چې د خدای ولست ځواب ورکوي او د لادرکه کسانو د مسلې په هواره کې به پوره هڅې کوي او په دې لړکی پلمې نه جوړوي. د بلوچستان په مرکز ټکی د لادرک بلوچستان خپلوانو د 500 ورځو روان احتجاجي پرلت پس له هغه ختم کړي چې د وفاقي وزیرانو یو ډلې سره ملاقات وکړو. په دغه پلاوی کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارټ، سېنېټر کامران مرتضی شامل وو. د لادرک کسانو د خپلوانو سره د ملاقات نه پس سېنېټر کامران مرتضی وویل چې دوی نه مو د درو میاشتو مولت اغستې دي او د دوی مسله به هوارو. د امریکا د پوز مرکزی قومندې الوتکو د هغه هیواد د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته په پاکستان کې د سیلابونو څخه غیزمنو خلکو او ټولونو سره د مرستې لپاره د ژوند ژغورونکو بشري توکو لیک پیل کړی دی. د سپتمبر په 9 په پاکستان کې د امریکا سفارت په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په دغو توکو کې د نږدې 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د ژوند د بنیادي ملاتړ ضروري سامانونه شامل دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درې نغري او سنډیپال سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې کورونه دې خالی کړي ځکه چې هغوی هلته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوست په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه سندي ویلي. د برتانیې ملکه الیزابت پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. د برتانیې نوی بادشاه چارلس بنن د خپل مور د وفات وروسته قامت وینا کوي. ملکه الیزابت د برتانیې په تاریخ کې تر ټولو زیات تر 20 کال پورې پر تخت پاتې شوې ده.
مهم خبرونه ته مجید بابر وړاندې کړل او سرزیو راپور ته د برتانیا د اوږدې مودې ملکه دویمه الیزابت د سپتمبر په 8 د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوې ده. د هغې تر مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی چارلس د برتانیا د بادشاه په توګه دنده پیل کړې. د ملکه الیزابت د 20 کلونو واکمنۍ او ژوند په اړه د ګلایاز راپور اورو چې د هغې په غږ باندې پیلېږي.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short,
په 1952 کال کې د 15 کلونو په عمر کې د خپل پلار جارج پاګم په مړینه واکتا ورسیده او داسې یو هیواد وته په میراث کې پاتې شوی وو چې تازه د دویمې نړیوالې جګړې له ویجاړولو راوتلی وو. دا هغه وخت وو چې وینسټن چرچل د برتانیې وزیر اعظم وو. هیواد او ولس له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ول او په هماغه کلونو کې په ګرد نړۍ کې خلکو خپل هیوادونه د برتانیې او نورو استعماري هیوادونو له تسلط خلاصول او د خپلواکۍ مبارزه کوله. لو مهغه زمانی واکمنه ملکه الیزابت دویم د سپتمبر پر 8 د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړ شوه. پر دې سربیره د برتانیې په نظام کې پاچا یا ملکه انتظامی واک نه لري. د الیزابت دویمې په پاچاهۍ کې ګڼ ولسمشران، د کاتولیک عیسایانو مشران او وزیر اعظمان راغلي او تللي دي. پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو او د برتانیې لوی او پیاوړی سلطنت هم ختم شو چې ځای یې د 450 هیوادونو ګډو دولتونو سازمان ونیوه. شاهزادګۍ الیزابت په 1926 کال کې په لندن کې زیږیدلې وه. د هغې پلار جارج پاګم وو چې مور یې هم الیزابت نومېده. الیزابت د یونان او ډنمارک شهزاده فلپ سره په 1910 لسیزه کې څو ځله لیدلي ول. نوموړي د خپل پلار تر مړینې شاوخوا 15 کاله مخکې له فلپ سره واده وکړ. په 1928 کال کې د دواړو یو ځای کېدل هم لانجمن ول ځکه چې د فلپ کورنۍ یونان ته جلا وطن شوي وه او د هغه خویندو د جرمني له نازیانو سره له تړلو کسانو سره ودونه کړي ول. البته شهزاده فلپ د دویمې نړیوالې جګړې پر وخت د خپل ډنمارکي او یوناني افتخاري لقبونه پرېښودل او د خپلې برتانوي مور د کورنۍ نوم یې خپل کړ. د الیزابت لومړی زوی شهزاده چارلز په 1927 کال کې پیدا شو چې د هغې تر مړینې وروسته اوس د برتانیا نوی بادشاه دی. الیزابت چې د خپل پلار د مړینې پر وخت په کینیا کې وه، هیواد ته ستنه شوه او یو کال وروسته په 1953 کال کې یې په یوه لویه غونډه کې تاج پر سر کړ. د ملکه الیزابت مشر زوی چارلز له ډیانا سپینسر سره په 1901 کال کې واده وکړ، خو په 1909 کال کې شهزادګۍ ډیانا په ټرافیکي پیښه کې وژل شوه. ملکه الیزابت دویم په هغه وخت کې له ماڼۍ بهر وته او په ویر کې له ولس سره شریکه شوه. نوموړي په 2000 کال کې له خپل میړه سره په لندن کې د نوې پیړۍ پیلېدو جشن کې برخه واخیسته چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم ټونی بلیر هم موجود و. د ملکی المسی او د چارلز زوی شهزاده ویلیم په 2011 کال کې له کاترین میډلین سره واده وکړ. ملکی دواړو ته د شهزادګانو ځانګړي نمونه ورکړل. ملکی په 2011 کال کې له اروپای ټولنې څخه د برتانیې وتلو پر مهال ویلیول چې حکومت باید د ولس لپاره کار وکړي او همدا یې باید لومړیتوب وي.
My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union.
د ملکی دویم لمسی شهزاده هری په 2019 کال کې له امریکایي نسلی میگن سره واده وکړ. میگن د شاهي کورنۍ نه نوه او د واده موضوع یې هم بحثونه پارولی ول. ملکه الیزابت دویم په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا تر پیریدو وروسته پر ولس د احتیاطي لارښوونو عملي کولو ټینګار کړی وو. نوموړي د وبا پر مهال ځان په ماڼۍ کې ګوښه کړی وو. د هغې میړه فیلپ په 2020 کال کې ومړ. روان کال په جون کې د ملکه الیزابت د واکمنۍ اویایمه کلیزه ولمانځل شوه چې په ترس کې تر څلور ورځو پورې جشن روان وو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د الیزابت په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده او هغه یې په ښه نومونو یاد کړې ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 11 بجا،
تان دهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
امریکا په پاکستان د F-16 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو سار او خدماتو لپاره د 45 کروڑ ډالرو پرځخ سودا منظور کړی وای چې لدې سره به د ترهګریز د عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نور هم خشي. په پاکستان کې یو وار بیا ترهګر بریدونه زیات شوي او د دفاعي چارو ځینې څېړونکي وایي چې لدې سودا سره به پاکستان ته د امنیت په ټینګولو کې ډېره مرسته وشي. خوځنه پخوانی سفارتکاران او د نړیوالو چارو پوهان بیا وایي چې دا سودا د پاکستان لپاره د فوزی مرستې نه زیاته سفارتي بریا ده. نور تفصیل منور شارک.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو په پاکستان د F-14 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو سار او خدماتو لپاره د 45 کروڑ ډالرو په ارزښت سودا منظوره کړې ده. د امریکا د خارجه وزارت سیاسي او پوځي څنګه د ستمبر په 8 په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې دا مجوزه سودا به د پاکستان F-14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي چې لکه بل به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نور هم خشي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې یو وار بیا ترهګر بریدونه زیات شوي، دا هیواد په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې هڅه کوي او په افغانستان کې هم د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه شتون لري. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ لیفټنن جنرال طلعت مسعود د ستمبر په 8 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په امریکا ډېره تکیه کوي.
امریکا هم تل د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان مرسته کړي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې تر ټولو هر څه مهم استخباراتي وسایل او معلومات وي او هغه امریکا ورکوي. دا راز F-16 الوتکې د امریکا جوړې دي او خو به دا وي چې هم امریکا یې مرمت او سرویس وکړي. ځینې یورپي هیوادونه هم د F-16 پرزې جوړوي خو د هغې معیار کم او قیمت زیات وي. بل زما خیال دی چې امریکا به پکې د وخت د تقاضو سره سم او جدید آلات هم اضافه کوي چې ورسره به د دې الوتکو کارکردګي لا نور ښه شي. هسې هم د جنگي الوتکو مرمت او سرویس ډېر مهم دی.
جنرل طلعت مسعود زیاتوی چې په ارزانه بیا د اف 14 الوتکو د معیاري مرمت او سرویس لپاره به پاکستان تل امریکا ته اړتیا لري. خو پخوانی ډیپلومیټ آصف دورانی د ستمبر په اتمه مشال لیډیو ته وویل که څه هم دا پرمختګ مهم دی، خو پاکستان اوس د خپلو پوځي اړتیاو پوره کولو لپاره په امریکا زیاته تکیه نه لري.
دا ډیپلوماټیک پوینټ آف ویو سره خوشا ده، خو یعنی عسکري پوینټ آف ویو سره چې وګورو خو پاکستان سره یو الټرنیټ شته، د جی ایف 17 تھنڈر ایئرکرافټ چې دا پاکستان د چاینا د کومک سره او تعاون سره خپل دغه کړی ده او د پروډکشن هم په پاکستان کې کیږي، نو دې لړکې زما خل پاکستان یو حد پورې خود کفیل شوی دی. بل
دا راز اسلام آباد کې د قومي دفاعي پوهنتون این ڈی یو استاد او د نړیوالو چارو پوه ډاکټر حسن الامین هم وای چې په تیر حکومت کې له امریکا سره د پاکستان تعلقات ډیر ساړه شوي وو، خو له اوسنی حکومت سره د امریکا لخوا د اف 14 الوتکو د مرمت او سرویس سودا له پوځي ګټو زیاته سفارتي بریا ته اشاره کوي. نوموړي د ستمبر په اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو وګورئ په دې وخت کې نو پاره کې د پاکستان نه صرف د امریکې بلکې د چاینا او د نورو ملکونو سره هم تعلقات ډېر خراب شوي، د سعودي عرب سره هم، ایون د ترکیې او ملیشیا هم د ملکونو سره هم، ځکه چې بعضې داسې سفارتي او د ډیپلوماسۍ غلطې شوي دي، بعضې سره جذباتي بیانات او دغه چې سره د یو ملک سره هم د پاکستان عمومي تعلقات شوي نو هغه ښه نه وو. خو د هغې نه پس چې کله بیا د نوې حکومت راغلې دي، په دې کې تاسو وګورئ نو په دې غونډه نړۍ کې هم د چین سره، د سعودي عرب سره او د امریکې سره هم پاکستان خپل هغه چې کوم ماکسوي تعلقات د دې ریویم کولو د دې جوړولو چې دی یو کوشش او هلا ځله چې دنو هغه شروع کړی دا وایي چې د سرکاري چې په مخ کې روان دي.
د امریکا د خارجه وزارت سیاسي او پوځي څانګې په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره دا هم لیکلي چې د پاکستان د اف 14 الوتکو د مرمت او سرویس سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نه کړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکې او نور زیاتره دفاعي سازو سامان له امریکا اخلي. د بی بی سی په یو ریپورت کې راغلی چې دا مهال له پاکستان سره د اف 14 الوتکو ټول شمیر 50 دی. د امریکا له لوري په پاکستان د اف 14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1991 کال کې پیل شوی و، خو په 1990 کال کې یې ورته د 28 اف 14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او د دغو الوتکو لپاره چې پاکستان کومې پیسې ورکړې وې هغه یې ورته هم واپس کړې. البته 2001 کال کې د ستمبر په 11 په امریکا د ترهګر حملو وروسته له اسلام آباد سره د واشنگتن تعلقات خشول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادی شو. تر دې وروسته امریکا یو وار بیا پاکستان ته د اف 14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه، خو په 2014 کال کې چې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ نو امریکایي کانګرس رد کړ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
وزیر اعظم شهباز شریف روانو ونه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد د یو داسې دوامدار نظام جوړولو ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله کولی شي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو لوی شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په څلور واړو صوبو کې د تعلیم او صحت انفراستراکچر، بازارونه، پلونه او سړکونه اغیزمن کړي دي. په دغه اړه تفصیل فرخنده صدرک.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر اوما په ډیر اسماعیل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد یو داسې دوامدار نظام ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. نوموړي پر دغه وخت وویل د هغو ټولو هیوادونو او نړیوالو ادارو مننه کوي چې د سیلابونو پر مهال یې ورسره مرستې اعلان کړي، خو زیات یې کړه چې یو پیاوړی اقتصاد او د ماحولیاتي بدلون په اړه یو پایدار نظام سره یې هیواد د داسې قدرتي آفتونو اثرات کمولی شي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې یو څېړونکی شفقت کاکاخیل د سپتمبر پر اتمه مشال ریډیو ته وایي، د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو کمولو لپاره باید یو جامع او پایدار نظام جوړ کړي شي.
موسمیاتی تبدیلو ایکسپرٹس دی اغوی وی چی دا بارانو چی دی دا دی شدت او حدت یعنی سمر بودا دا بارانو شوی دی او سمر نقصان کرده دی دا دی تعلق کلیمت چینج سرد او پدی وجہ دا پرائم منسٹر چکم بیان دی نو اغا پدی خبر بانده دیر زور ور کرده دی چی دا مونگ دس پایدار ترقی پکار دا چی پاگه که مونگ دی قابلیو چی دا موسمیاتی تبدیلو چکم چیلنجز دی اغی مقابلو.
د پېښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو څانګې یا انوایرمنټل ساینسز مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس د سپتمبر پر اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي، پاکستان باید د قدرتي آفتونو د مخنیوي او نظم لپاره یو داسې نظام جوړ کړي چې هغه د لږې مودې لپاره نه بلکې په دوامداره توګه په هغه هیواد کې پر مخ یوړل شي.
محکمہ ترقی او پیدار ترقی لیکن اس ترقی کی آگاہ دانے کی دیو کال دفاع رہی یا دیو ری دفاع رہی برقرار ہو سکتی تھی ڈیر وقت پر یہ تمہوں گا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا پیدار ترقی ہوئی پیدار والا دو دا خبر آبانے دے گا نا کتی کسی پکار دی دیکھ دا پکار دی دا دا دی ریور دا دلوالی کی کم دے گا نا پا آگ حساب ماندی مولا پکار دی جو نوٹ تو
پا پاکستان کی دا جون میاشت راہی سے دا پشکال برانو سیلابونو دا بلوچستان سند خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې کې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولې دي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد علي چې د ماحولیاتي بدلون د چیلنجونو په اړه په امریکا او هانګ کانګ کې د پاکستان نمائندګي کړې مشال ریډیو ته وایي، پاکستان باید په دې اړه یو کوټلې پالیسي جوړ کړي چې څنګه د ماحولیاتي بدلون له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله کوي.
مونږ دا نشو ویلی چې تاسو دا یو کار وکړي او دا مسله هواره شي، نه. د دې لپاره به ګڼ کارونه کول وي، د دې لپاره به یوه ستراتیژي جوړول وي. لومړی دا چې انفراستراکچر کې به مونږ ته ډېر وسایل پکار وي. دویم نمبر آبادکاري، په یو ځای کې دومره خلک آبادول یو ناسم کار دی، باید د دې لپاره پوره نقشه وي، یعنی په کوم ځای کې څومره خلک باید اوسیږي. دا یو چیلنج دی، خو دا یوازې د پاکستان غوندې پرمختللونکي هیوادونو لپاره نه بلکې د ډیرو پرمختللو هیوادونو لپاره هم دا یو چیلنج دی.
بلخوا امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا د 2020 کال په اپریل میاشت کې د چاپیریال د بحران هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی، او د چاپیریال ساتنې فعالان وایي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ماحولیاتي بدلون له اثراتو نه زیات متاثر کیږي. نو باید چې په دې اړه یو جامع او دوامدار نظام جوړ او عملی کړی شي.
اوردونکو مشال لرو ته غوږ یې اوس ترجو قبایلی سیمو ته چرته چې د حقونو فعالان وایي چې د غزینو زنانه د مشکلاتو له امله له سرکاري نوکریانو به برخې دي. وایي په قبایلی سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې کمې دي، خو په سرکاري نوکریو کې د تعلیم شرط ډیر اوچت ایښودل شوی دی چې له وجې قبایلي ښځې له سرکاري ملازمتونو بې برخې پاتې کی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د قبایلي سیمو د زنانو د تعلیم او نوکریانو لپاره ګامونه پورته کوي، خو په کار ده چې د دغه ځای خپل اوسیدونکي لونو ته د تعلیم او روزګار اجازت ورکړي. په دغه اړه نور معلومات ملیحا امیرزاده راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلي زلو زنانه فعالانې وایي تا ښځې غواړي د نورو سیمو او ښارونو د زنانو په شان نوکریانې وکړي، خو زیاتوي هلته د تعلیم او نورو سهولتونو د نشوالي ترڅنګ سخت روایت یې د مخکې راتلو لاره نیسي. په خیبر ضلع کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي جمایما افریدي د اګست په 10 مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي زنانه نشي کولی د خپل کم تعلیم له امله د روزګار په ټاکل شوي معیار پوره شي، نو ځکه نوکریانې کول ورته ګران دي.
تعلیم نشته نو خلکو میټریک یا ایف ایس سی کړی دي، نو چې کله جاب راځي نو همیشه د بهر نه والا خلک راځي سره چې الیجیبلټی کرایټیریا نه میټ کړي، نو موږ خلک به دا الیجیبلټی کرایټیریا څنګه میټ کړي چې هلته ایجوکیشن نشته. تاسو ولې یې خبره BS یا ماسٹر اگے تا ماسٹر اپورچونٹیز نشتے نو اگوا جاب تے سرنگے اویلیبل شنو جاب نو کے والا پکا دی چا گوتا فلیکسیبلٹی تو کیوں کی جاب کی انکریج کی
پا پاکستان کے دا تعلیم دا ودی لپارہ کارکون کے غیر دولتی ادارے پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس دشمیرو ترمخه پا پینزه سلویخت لکه آبادی لرون کو قبایلی زلو که دا وقت اتا لکه ماشومان لسکولونو بهر دی چه پینزه اویا فیصده جینا که دی. دا خیبر پختونخوا حکومت او ملګرو ملتونو پرمختیایی اداره یو این ڈی پی دا تیر کال دا گرد سروی ترمخه پا قبایلی زلو که تر نیمایی زیاد آبادی تعلیم یافته نده. د سرکاری شمیرو لمخه د پاکستان د تعلیم شرح شاوخوا شپیته فیصده ده. خود خیبر پختونخوا د زنانه او د کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته ویل حکومت د قبایلی سیمو ښځو د کم تعلیم پر مسلې خبر دی، نو ځکه یې ورته په نوکریانو کې ډېر شرطونه آسان کړل، خو بیا هم هغوی کارونو ته ناراضي.
ښځې مخکې ناراضي، لکه اوس پولیس والا چې کوم دین هغوی خپل ټول رولز ریلیکس کړل، لکه اوس چې هغوی غواړي چې تعلیم د لسم یا دولسم پاسې نورو علاقو کې نو د نیولی مرج ایریاز لپاره هغوی تعلیم اتم پاس کړو د جینکو دپاره، او هغه چې فزیکل فټنس ټیسټ دی هغه هم ختم کړو. خو دا جینکۍ چې دی نو مخکې نه راځي، نو دا لکه ټول ډپارټمنټس چې کوم دی نه هغوی په پرایورټي بیسس باندې ښځو له چې دی نو نوکری ورکول غواړي، خو ښځې نه مخکې کېږي نه، چونکې دا خلک ټول اوس په دې علاقو کې پراته دي که نه سیټلډ ایریا کې، نو که دوی یو ځل خپل بس خپل ډسټرکټ ته واپس لاړل نو هلته ډېر زیات چې دی نو جابس هغوی دپاره انتظار کوي.
د قبایلی سیمو فعالانی وای د نوکریانو د موجود کې باوجود د قبایلی سیمو زنانه او تګرانوي چې په نورو ښارونو کې د کار لپاره انټرویو یا ټیسټ ورشي، چې وجه یې سخت قبایلی روایت دی. د کورمینا د زنانه او د حقونو لپاره کارکوونکي نایل الطاف د اګست په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو زنانه او ته که د کار شرایط آسان شي نو کیدی شي چې ډېرې ښځې کارونو ته راوځي.
اکثر جاب اپرچونیٹیز بھی ہم اور زمون اگر کی دا قبائل او کلچر جوڑ کڑے دے یو بیر یہ دادا کہ ډیر خلکو دا سوچ وی چې مون تا نستا باندې پیسې نه ګټو، نو هغه دا چې هم هغه اپرچونیٹی هغه نشي اویل کوله. یو ټیسټ اناؤنس شي، هغه ټیسټ بکیږي په پېښور کې. گورنمنٹ دا ٹیسٹ او دا انٹرویو هغه په کاټي کې دنا هم خپل خپل سینٹرو کې ورته ارینج کړو. دا وایم چې دا مایند سیٹ چینج کولو کې ډیر ټایم لګي، خو موږ یو سٹارټ خسته شو چې هغه موږ میل سوسایټي سره واخلو. گورنمنٹ ته پکاره چې بل خو چې کومه طریقه ده د جاب هغه لگا اسانه کی. سیکنډلی دا کلچرل کانٹیکس کې دنا چې خلکو ته داغه مسله ده چې زمونږ نه کوي سړو سره مکې نه په یو آفس کې، هغه ته دا سیټ اپ وکړي.
د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت د قبایلی سیمو زنانو لپاره د یو جامع پلان لاندې د تعلیم په ګډون په مختلفو شعبو کې د ښځو د برخې اخیستنې هر ممکن موقع ورکوي، خو کلتوري محدودیتونه د دوی په لاس کې نه دي.
سپیریئر جابس دی یا پروینشل گورنمنٹ جابس کی باغ ہے کہ منگا سولہ زنانا تھا اوپن دے کمپٹیشن ایگزامز اور کئی پاس کئی ہے اس ہم دے فیڈرل پروینشل بیوروکریسی کے منہ سارا ڈیرے جو دینوں فیمیل دی اور وغیرہ کے ڈیرے پکے لگا ہوا یہ سیم ہونا تعلق لگی جو تعلیم دے سہولیات خبر ادا نہ رہا سہولیات ہم اسکولوں نہ کالجوں نہ ایون اس کو پاٹا یونیورسٹی بولو شویدا اس چیز بالکل بیسی تعلیم نہیں کرے یا دا کور حالات ادا سیوی چھ فیملی ہے پارنر آپ دیکھے تھی تعلیم تو دا گئی تو پارا کو
د قبایلی سیمو فعالانی او حکومتي چارواکي وای د سہولتونو په ګډون د عامه پوهاوی کمپینونه باید وشي چې په قبایلی ضلعو کې د نارینه په خپلو لوڼو تعلیمونه وکړي او د کار کولو اجازت ورته ورکړي. د 2013 کال د مې په 1 د پاکستان په آئین کې له 15 ترمیم سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګډې شوې.
د مریحا مرزا د راپور مورید اوریدونکو اوس ورځو ننګرهار ته، چېرته چې د تعلیم د ودې لپاره د یوې غونډې انتظام شوی و. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار په راپور کې اورو.
سره له دې چې د سواد یا لیک لوست زده کړې نړیواله ورځ د سپتمبر 9 نیټه ده، خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلینو دا ورځ د سپتمبر په 8 نیټه ولمانځله. د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند د سواد یا لیکلوز د زده کړې امیر اولګل ابو زاید د سواد د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په دې ولایت کې د ګڼو ادارو کارکوونکو ته د چټکو زده کړو زمینې برابرې کړې دي.
ټول افراد وګړو باندې غږ کوم چې ساسو په کورنۍ کې ساسو په ماحول کې هغه څوک چې نالوسي پاتې وي د زمینې ورته برابرې دي. مونږ لله الحمد پر دغه مهال په ننګرهار کې 123 د کلان سالانو او د خورسالانو لپاره د تعلیمي کورسونه لرو، پک خونځې لرو، د سوادي حیاتي البته په چوکاټ کې 50 چې د افتخاري لکه د امنیو کمانډانای ولایت مستوپیات کارو موري چمایه په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ان شاء الله شروع شي وي د ګراف چې د ورځ پر لړیږي.
ابو زید زیدوی نړیوال بنسټونه او د پوهنې وزارت په پلان کې لري چې تر 2013 کال پورې په هیواد کې د 10 میلیونه نالوستو له ډلې 80% د زده کړو خاوندان کړي. دی وایي دغې موخې ته د رسیدو لپاره یې د لیک لوست د زده کړو لړۍ د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو ته غځولې او د لا ډېرو مرستو او امکاناتو جلبولو لپاره ورسره بهرنیو موسسو د مرستو او امکاناتو ژمنې کړې دي.
مر بهرنی ډونران او سپورټران البته په ولسوالۍ کې د ولس تعلیمي کورسونو لپاره دا وس سروې روانه ده، ریسرچ روان دي او کلی ورته بوته شوی دي. په دوه ولسوالۍ کې په عملی بڼه باندې د پچرګام ولسوالۍ کې او د روداد ولسوالۍ کې موږ ازموینه واغسله، هغه ته هم 23 کورسونه په دوه ولسوالۍ کې جوړیږي. ورس په ورځ د دې لمنه پراخه کیږي او غځیږي او ان شاء الله هغه هدف چې البته په نړیواله بڼه باندې څلورم هدف دی، البته د ایس ڈی جی په نوم باندې چې د 2013 کال پورې به ټول نالوسي کیږي ان شاء الله په ډېر رات سره او د الله تعالی په نصرت سره او دغه سي کمپاینونو او د هماهنګي او د همغږي برکت سره باندې چل د هدف ترلاسه کیږي.
په عین حال کې یو شمېر هغه کسانو چې د چټکو زده کړو پروګرام د لارې زده کړې ترلاسه کړي وایي په ځینو سیمو کې د کتابونو، درسي ټولګیو او د اړتیا وړ نورو وسایلو کمښت درسي بهیر ټکنی کړي. د سمیع الله او جمال الدین په نوم دوه تنه یې وایي
ښوونځي موږ د کتابونو مشکل لرو، پیلن کتابچه او تخته او برحال مکتب یا دغه نه لرو، خو کلیوالي ښوونځي دي د خیمې ته ضرورت لرو چې دغه ستونزو سره مخ یو. اړتیا د خلکو ډېره مینه باندې راځي او
چې خلک اقتصادي مشکلات لري، د کورسونو وس نه لري، شخصي مکتبونو ته نشي رسېدی یا کورونو د مکتبونو څخه لري دي. موږ د دولت څخه دا تقاضا ده چې هغه ته رسیدګي وکړي تر څو خلک ټول سوا څخه برخمن شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 65% خلک نالوستي دي چې لاملونه یې په چټکۍ سره د نفوس زیاتېدل، بېوزلي، ناسم دودونه او په تیرو 4 لسیزو کې جګړې یادوي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی موبجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
پدونی موبجو
پام کوا
پدرینی موبجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
اوردون کو د مشال ریډیو د نه سات خبرونو د پای شی به تر رسیدلی او راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې په ملک کې د ورکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو سیړلو ټولې ممکنې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي نوموړی د ستمبر په 9 اسلام آباد هایي کورټ ته حاضر شو او هلته ورڅخه مشر قاضي اثر مین الله د ورکو کسانو په اړه یو شمیر سختې پوښتنې وکړې. شریف په جواب کې عدالت ته ویلي چې دی خدای او ولس ته جواب ورکوي او د لادرکه کسانو د مسلې په هواره کې به پوره هڅې کوي او په دې لړکی پلمې نه جوړوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د درکه بلوسانو خپلوانو د 500 ورځو روان احتجاجي پرلت پس له هغې ختم کړی چې د وفاقي وزیرانو یوې ډلې سره ملاقات وکړو. په دغه پلاوي کې د کورنو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارټ، سینیټر کامران مرتضی شامل وو. د لادرکه کسانو د خپلوانو سره د ملاقات نه پس سینیټر کامران مرتضی وویل چې دوی نه مو د 3 میاشتو مهلت اخیستی دی او د دوی مسله به هواروو. د امریکا د پوځ مرکزي قومندي الوتکو د هغه هیواد د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته په پاکستان کې د سیلابونو څخه اغېزمنو خلکو او ټولنو سره د مرستې لپاره د ژوند ژغورونکو بشري توکو لیږد پیل کړی دی. د سپتمبر په 9 په پاکستان کې د امریکا سفارت په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په دغو توکو کې د نږدې 2.2 میلیونو ډالرو په ارزښت د ژوند د بنیادي ملاتړ ضروري سامانونه شامل دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي امنیتي چارواکو د تیرا د 3 نغري او سنډیپال سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې کورونه دی خالی کړي، ځکه چې هغوی هلته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوست په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه سندې ویلي. د برتانیې ملکه الیزابت پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. د برتانیې نوی بادشاه چارلس بنن د خپلې مور د وفات وروسته قامتاوینه کوي. ملکه الیزابت د برتانیې په تاریخ کې تر ټولو زیات تر 10 کال پورې پر تخت پاتې شوې ده.
او دن کوم د سره د مشال لیډو د نه ساته خبرون وخت پای تر سی کې بدغه چپو پاتې شوې د ډیوري دیو نشریات او ریډي شیخ خپل قرب شین ګونیری زموږ تکنیکی مرستاله ساتمیری او د مشال ټول همکاران د اجازه تور کې د الله پامان.